د چین کمونیست ګوند په اساسي قانون کې د شینوم د نوي اثر پر چینایي خصوصیاتو لرونکو سوسیالیزم د معتقد په توګه ثبت کړ. هغه د خپلې ایدیالوژي جزئیات کانګرس ته په هغې وینا کې چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ بیان کړل. په دغه ستراتیژي کې په نړیواله سطح د چین د رول او د کمونیست ګوند تر کنټرول لاندې د ټولو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو پر پیاوړي کېدو تاکید شوی دی. د کمونیست ګوند کانګرس چې نن وروستۍ ورځ ده، دوه ځلې په یوه لسیزه کې دایریږي او د هیواد د مشرتابه لپاره نوي کسان غوره کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. له دې وروسته هم زما له همکار اجمل تورمان سره اوسئ چې د ځوان فکر اونیز پروګرام مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مونږ منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دا د بیا حمزه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د ځوان فکر په وی بلې ژوندۍ ونیز خبرونه کې له تاسو سره یو. د خبرونه موضوع ده په حکومت کې د ځوانانو رول، برخه او اغیزمنتیا. په استودیو کې را سره ملمانه دي د چارو د ادارې د مرستیال د دفتر د بشري سرچینو رئیس ښاغلی مصری خان هم، ځوان ژورنالیست او لیکوال زاهد سمدزه او ځوان مدني فعال عبید الله زدرا. درنو ملمن و خره اخلاص. دغه شان تاسو ګران اوریدونکو هم کولای شئ د تلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ. د اړیکو شمیرې مو دی 0995 15 15 او 0925 25 25. شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0995 15 25 او 0925 25. رب شو موضوع ته په سر کې به خاغلی زدران نه پښتنه وکړو. زدران صاحب، ستاسو په نظر باندې د ملي وحدت په حکومت کې نن سبا د ځوانانو رول او برخه څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې د ازادي راډیو مشرتابه ټولو کارکوونکو او تاسو نه نړۍ مننه کوم چې موږ چې زموږ راغوښتم او د خبرونه کې تاسو سره د خپل هیوادوالو سره د زړه خبره شریکوم او همدارنګه مصری خان همت صاحب او زاهد صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. لکه سره کوم چې د حکومت په شروع کې یا د کمپاین په دوران کې ولسمشر او د ملي یووالي اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله ډیر تاکید پیدا کوو چې که چیرته موږ بریالي شو یا مثلا موږ ټیم بریالی شو، موږ به ځوانانو ته ډیره ونډه ورکړو په حکومت کې. نو د دوی پرتګ سره په واقعا ځوانانو ته ونډه ورکړل شوه او ځوانانو رول هم نسبت پخوا ته ډیر ښه دی. ځوانان د نوي ټیکنالوژي سره بلد دي او په نوي سیستم او د نوي د نړۍ سره د نوي نه د ټیکنالوژي سره نږدې نه پاتې کیږي او ډیر ښه رول لوبوي ځوانان. او دا چې ځوانانو ته دوی موقع ورکوي او ځوانان هم د مثبت بدلونونو سبب شوي دي. د ولسمشر او د اجرایه رئیس نوي ټاکنې چې ځوانانې ټاکلې دي دا اندر ښه اقدام دی. ولې موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې یونیفی یو نوی په 2018 کال کې یو سروې وکړه چې د هغې سروې د مخې دریش پیته اشاریه اووه فیصد ځوانان د افغانستان نفوس ځوانان تشکیلوي، چې په دې کې اوس هم د ځوانانو ونډه هغه رقم نه ده چې کوم رقم باید وایي. ځوانان اوس هم د دولت یا د دولتي چوکاټ نه لرې پاتې شوي دي. ځوانانو ونډه اوس هم دومره زیاته نه ده په دولت کې چې باید وایي. نو ځوانان تقریبا د یونیفی د سروې که وګورو دریش پیته اشاریه اووه فیصده د افغانستان نفوس ځوانان تشکیلوي.
تاسو په تقریبي ډول راته ووایئ چې ستاسو په نظر شاید په حکومت کې ځوانانو برخه څومره وي؟
زما په نظر کېدای شي تر 40 نه تر 50 فیصده داسې به وي.
40 نه تر 50. زاهد سمدزه، تاسو تر ازو سمدزه سره که تاسو راته ووایئ ستاسو په نظر باندې د ځوانانو ونډه او برخه په حکومت کې څنګه ده نن سبا؟
لومړی خو تورمان صاحب تاسو ته، مصری خان همت صاحب، زدران صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته، ونډه پا پڅو لحاظونو باندې ویشل کېده چې سړی وایي آیا ونډسته که نسته تر ډېره پورې څومره ستمه ده په دې حکومت کې یا اوس مهال کې په حکومت کې ډېرې ځوانان بوختي کار کوي خو دا چې دا کسان څومره په سمه روان دي یا څومره هغه مؤثریت په خپل ځان کې لري دا ډېره مهمه خبره ده
دې موضوع ته به وروسته سمځای صاحب راشو دا موضوع صرف اوس غواړو په دې سر کې پیلامه دا وي چې مثلا څومره مثلا برخه ورکړل شوې ده ځوانانو ته په حکومت کې دننه
تر ډېره پورې ځوانان دي که تاسو هر اداره او هر ارګان وګورئ هلته د ځوانانو ونډه ډېره ده
خو صدران صاحب وایي چې څومره چې باید واغونه نه ده
خو دا بیا بل حساب داسې راتلی سي چې په افغانستان کې یو سرویس شوې ده وایي چې د ځوانانو فیصدي نسبتا هغه عمر خوړلو ته زیاته ده نو په هغه کچه باندې به بیا ښایي نه وي لیکن په کومه کچه چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې تقریبا شته او لا باید هڅې وسي چې ظرفیتونه لوړ سي تر څو پورې هغه ځوانان صحنې ته رامخته شي هغه د کار وړ وي داسې خو بیا به معنا نه لري چې مثلا ټول هر څه د ځوانانو په لاس کې وي خو بیا مؤثریت یې کم وي
یعنی ستاسو په نظر باندې کم ځوانان چې رامخته کېږي دوی د کار وړ دي
دی اما باید ډېر ور باندې کار وسي دوی باید ظرفیت لوړونې برخه کې خورا ډېره لا خواري وسي اوس ګوري په ډېرې ادارو کې ځوانان دي خو د هغوی هغه برخه کې چې لا څومره اړتیا ده په هغه وړتیا باندې کار نه دی شوی نو دغه ستونزې هم بیا پیښوي په وروسته کې د هغوی د کار ثمره چې کومه ده په هغو باندې یو ښه تاثیر نه لري دا کار
بله همت صاحب تاسو سره تر ډېره ستاسو متوجه کیږي دا موضوع هم اساس په نظر باندې په حکومت کې د نننه د ځوانانو برخه څونه ده یو ګوري دې موضوع ته البته په پام سره چې یو هغه عادي بسونه دي او یو هم کلیدی بسونه دي کنه زه غواړم په ټوله کې اول او بیا هم مثلا په کلیدی بسونه کې د ځوانانو پر رول باندې په دې به هم خبرې وکړو
ډیر زیاته مننه زه په لومړي سر کې درنو ملمنو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زمونږه غاوري سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم موضوع ډیره جالب موضوع ټاکلې واقعا د بحث وړ موضوع ده سم دستی یعنی ژوندۍ مثالونه موږ تاسو په حکومت کې لرو چې په ډیرو کلیدو پوزیشنونو باندې چې هغه د هیواد په سطح حتی نړیوالو ارتباطاتو کې ډیر داسې پوزیشنونه دي چې په دې کې زیاتره ځوانان کار کوي ژوندۍ مثالونه تاسو ته هم بهتر معلوم دي اوس پر مثال داسې ویل شم د چارو په اداره کې تاسو وګورئ د شپې تو په سر نه زیات په هغه لیډرشپ برخه کې ځوانان مصروف دي اوس د دې ترڅنګ په نورو وزارتونو کې هم یعنی یو د رئیس جمهور دی هغه مهم اولویتونو نه هم دغه ده چې ځوانانو ته ونډه ورکړل شي په هره برخه کې که هغه څه په کاري برخه کې وي که تصمیم نیونه برخه کې وي او نورې هغه برخې چې هغه د ملک دپاره ډېرې مهمې دي دغې ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده خو د دې ترڅنګ یوه بله موضوع چې هغه ډېره مهمه ده هغه دا ده چې ځوانان ماشاءالله ښه انرژي لري لکه ملمنو ورته اشاره وکړله دوی د اوسنۍ ټیکنالوژۍ سره بلد خلک دي د دې سره که هغه استعدادونه او هغه تجارب چې موږ په افغانستان کې لرو یو ځای شي نو ډیره ښه مثبته نتیجه ورکوي یعنی فرض مثال په اکثریت پوزیشنونو په هغه مهمو پوزیشنونو کې ځوانان اوسېږي خو په څنګ کې هغه کسان چې هغوی ډیر طولانی تجربه لري په افغانستان کې
یعنی تاسو وایئ چې منیجمنت ځوان شي
منیجمنت ځوان شي او په څنګ کې ورسره هغه کسان چې دوی ښه تجربه لري دوی هم د همکار په شکل سره کار وکړي تجربه او نوې ټیکنالوژي او د کار انرژي دغه درې شیان سره یوځای شي نتیجه ډیره مثبته سره راوځي
بله ښاغلی احمد کراشو دې موضوع ته چې لا هم راپورونه داسې وایي چې مثلا یو شمېر داسې ځوانان لوستې ځوانان چې حتی د ماسترۍ تر کچه پورې دوی زده کړې کړي دي ولې هغوی اوس سمزګاره ګرځي دې ته په پام سره چې مثلا موږ ځوانانو ته ډېره ونډه ورکړې مثلا په حکومت کې شته دي بیا نو دا کسان څنګه اوزګاره پاتې کېدل شایي فکر کوي چې دلته د وړتیاو مسله یوازې سند مهم نه دی که څنګه
د سند ترڅنګ وړتیا هم مهمه ده ولکه څنګه چې تاسو ګورئ یو سلسله پروګرامونه موږ په لارو اچولی دي چې یعنی ټول ځوانان کولی شي په دغې رقابتي پروګرامونو کې ونډه واخلي لکه تاسو همدا اوس ګورئ چې د کانکور په شکل باندې د ټولو خالي پوزیشنونو دپاره امتحانونه اخیستل کېږي چې په دې کې خوشبختانه اکثریت یعنی زه ویلی شم چې 80% د 80% نه پورته ځوانان ونډه اخلي او په هغه د استخدام په پروسه کې هغه نورې مرحلې چې دي په دې کې هم د رقابت تر څنګ ځوانانو ته اولویت ورکول کېږي نو کېدی شي یو څه وخته ضرورت وي اړتیا وي چې موږ وکولی شو یعنی هغه ځوانان چې اوس هم بیکاره دي ول استعداد لري تکړه دي د ترڅنګ خیز دکړی لري دوی هم په پوزیشنونو کې ځای پر ځای شي. پر مثال انده اوس موږ په ځینو پروګرامونو باندې کار کوو چې هغه د متقاعدینو پروګرامونه دي. رئیس صاحب جمهور مشخصا دې موضوع ته ډیر زیات متوجه دی. دوی هغه کسان چې تقاعد ته نږدې دي هغه لستونو باندې کار کیږي تر څو د دغو په ځای باندې هم ځوانانو ته امکانات برابر شي، دوی هغه تقاعد مرحله بشپړه شي، تقاعد شي او ځوانان د دوی په ځای باندې راشي. دا په ډیرو مهمو پوزیشنونو باندې ریاستونه دي. په اصطلاح دې په څنګ کې نور داسې پوزیشنونه چې هغه کلیدي او تصمیم نیونکي پوزیشنونه دي، نو په دې ټولو پوزیشنونو کې ځوانانو ته اولویت ورکول کیږي او هغوی ته پوره ونډه ورکول کیږي. انشاءالله.
مننه همت صاحب. صدران صاحب، یو څه مو وړتیا خبرې ته راځو. مثلا داسې هم ویل کیږي چې د استخدام پروسې کې شفافیت نه دی موجود او هغه ځوانان چې وړتیا لري هغه نه مقرریږي، ولی هغه چې مثلا د روابطو په اساس یا نور موضوعات دي هغه مقرریږي. څنګه فکر کوئ دغه راپورونه یې ګڼئ، اوازې یې ګڼئ، هر څه ګڼئ، دې سره څومره موافق یې تاسو؟
دا د یو مهم موضوع ده چې سړی باید پرې وغږیږي. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بدبختانه باید ووایم چې په افغانستان کې اته ډېر غټ غټ ټکمونه د دې واسطو د لارې پاتې شوي دي. دا پټه موضوع نه ده. غټ غټ ټکمونه ځوانان چې حتی مستری او دکترا لري ولې تر اوسه پورې په دندو نه دی ګمارل شوي. نو زما په نظر یو علت د دې واسطو یا عدم شفافیت د امتحان په پروسو کې همدغه دی چې زمونږ لوستلي ځوانان چې هغوی په ښه تحصیل باندې تحصیل باندې سنبال دي، لکه په خارج کې تحصیل کړی دی یا دلته تر مستری او تر دکتورۍ کچې پورې تحصیل کړی وي، هغه پر دنده نه ګمارل کیږي. نو دا پروسه را روان همدغسې ده. خو زه انشاءالله په دې باندې باوري یم چې دا
ورس ځوانان مدني ټولنې لري، مثلا مدني فعالیتونه کوي. کوي تاسو دې لپاره څوک مخنیوي لپاره څه کړی دي؟
ښه، مونږ ډېر داسې طرحې او خپل طرحې هم جوړې کړې. ولسمشر تر میز هم رسول، ولسمشر ډاډ راکړی دی چې انشاءالله مونږ به په پوره وخت په دې ته ورکوو چې دغه شفافیت راشي. لکه تیر ځل مې چې ولیدل دغه د کنکور امتحان چې تیر شو، نو دا یو هیله بخونکی امتحان و. د مونږه خواست هم دغه دی او د مونږه طرحې هم ولسمشر ته تر میزه چې رسولې همدا مې ورته ویل دي چې باید په امتحانونو کې هغه راشي، شفافیت راشي، واسطو هغه روابط په نظر کې ونه نیول شي، باید ضوابط په نظر کې ونیول شي چې تر دا به یو څه زمانګیر وي، وخت به ونیسي. لیکن د ولسمشر وعده هم ورځ تر بلې موږ سره دغه هیله بښونکي کوي.
ډېر مننه زدران صاحب. سمجه صاحب، ستاسو په نظر باندې داسې یو څه موجود دي چې په استخدام په چارو کې د ځوانانو وړتیاوې په پام کې نه نیول کیږي او روابطو ته په پام سره، او یا نور موضوعات شته دی په دې برخه کې چې هغې ته په پام سره دا مقرره کیږي؟
تر ډېره پورې که دا موضوع سړی ورته وګوري سترګې نه شي ترې پټېدلی چې دا خبره به هیڅ نه وي. یا مثلا ځینې وختونه به یو څوک د واسطې له لارې نه مقرروي او یا به نه راځي، ځکه د افغانستان شرایط اوس پیلن له هغه حالته نه دي رسېدلي چې په هره برخه کې په ځان باندې بسیا وي او ادارې هغه حالت باندې وي چې هغه ټول سټنډرډ وي. خو هیله باید سړی ولري. اما دا ډول راپورونه شته، دا ډول ډېری قضیې لیدل شوي دي. بله خبره تر ټولو چې مشکل پېښوي هغه دا ده چې د یو پوست لپاره تقریبا تر سل زیات کسان وړ کسان دي. نو د دغه سلو کسانو نه چې یو کس کله انتخابیږي، نو طبیعي ده ځینې وخت به ځینې به خفه کیږي او ځینې وخت به داسې هم کیږي چې ښایي امکان لري دغه د سلو کسانو په وړتیا کې به سم نه وي پېژندل شوي چې کوم یوې راغلی دی. بل دلته نو اوس چې سل کسان دي، د سلو کسانو ترمنځ هر څوک چې یو څوک ولري هغه واسطه کوي، او دلته په افغانستان کې اوس حکومتي شرایط داسې دي چې واسطه ترزښت ورکول کیږي. نو بینان دا ششته
مت صرف تاسو ځواب هم په دې اړه اخلو چې دوستان وایي چې دا ششته موجود دی، ولې پروسه تر اوسه پورې شفافه شوې نه ده؟ ستاسو په اند باندې څه ستونزې موجودې دي؟
په دې رابطه باید زه داسې ووایم چې تاسو بهتر پوهیږئ چې دغه د د دولتي پروسو کې دغه د استخدام پروسې ډېرې مغلقه وي. تاسو ته محترم معلومه وه، یو وخت کې هر وزارت هر ادارې خپل د استخدام کمیټه لرله او هغوی به دغه پروسه مخته بیوله. نو یعنې د پاره چې هغه مشکلات چې په دغه پروسو کې موجود وو، یو خو ډېرې طولانی وي، ډېرې اوږدې وي، او د دې ترڅنګ کېدی چې دغه د واسطو او دغه امکانات هم پکې ډېر وو، ځکه هر ادارې خپل استخدام په خپله کولو. نو د دې لپاره اوس پروسیجر مرکزی شوی دی چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون دی، تاسو پوهیږئ چې د ټولو ادارو استخدام اوس دوی په غاړه لري د اندغې مشکلاتو د مخنیوي لپاره. یعنې د یو واحد ادارې او د یو واحد چینل نه اوس د ټولو ادارو استخدام مخته ځي. نو تر ډیره بریده پورې دغه کار یا دغه تصمیم چې د ولسمشر تصمیم دی، دغه مشکلات رقم کړی دي چې په اصطلاح د ټولو ادارو لپاره په یوه برخه کې مشخص، پر مثال د تدارکاتو په برخه کې د ټولو ادارو خالي پوزیشنونه راجمع کیږي او هغه باید یو ادارې لخوا نه اعلانېږي او هغې ته هر ځوان هر څوک کولی شي چې خپل اسناد ولیږي او په هغه شفافه پروسه کې دوی شارټلس کیږي او د کانکور په شکل دوی نه هغه ازموینه اخیستل کیږي. نو یو د دلایلو نه چې دغه پروسه ټوله لاړه د استخدام د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته، دلیل یې همدغه و چې دغه ستونزې لکه دوستانو چې ورته اشاره وکړله دینه موږ سترګې نه شو پټولی، دا موجودې وي، خو اوس مهال دا تر ډېره بریده دغه رقمې شوې دي او په دې هڅه کې یو حکومت، اوسنی حکومت، اوسنۍ اداره په دې هڅه کې ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به پروسه ان شاء الله 100% شفافه اوسېږي او هغه وړې ستونزې چې اوس پکې موجودې اوسېږي کېدای شي په تخنیکي لحاظ وي، په نورو حسابونو باندې وي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون په دې باندې ډېر جدي کار کوي او ډېر یو منظم او ډېر یو قوي ټیم په دغه برخه کې کار کوي او دغه پروسه به ان شاء الله 100% شفافه کېږي او روڼوالی پیدا کوي.
ډېر ډېر مننه همت صاحب. درنو اوریدونکو، ستاسې تلیفوني اړیکې هم راخلو. یو ځل بیا د تلیفون شمېرې اعلانوم: 0995 45 1522 1525. یو اوریدونکی را سره د تلیفون په کرخه دی، دراخلو ګورو چې څوک له کومه ځایه. بلې، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. د هلمند ولایت صاحب اطلاع تحلیل.
ستاسو نوم بخښئ، یو ځل بیا کوو خپل نوم.
د هلمند ولایت صاحب اطلاع تحلیل یم.
اها، مهرباني وکړئ.
دا اوس منطقی ملی مفکورین نه ده، د مذهبي تاوتریخوالي په ارتباط باندې خلق او د ګوندي تاوتریخوالي په ارتباط باندې خلق ټاکل کیږي. کومه ده چې شفافه ده.
یعنی تاسو په دې اندې چې په دې کې قومي مسایل او مذهبي مسایل دا موضوعات په پام کې نیول کیږي؟ بله،
و دا ټول پال دي. فقط ما دې یو سیمور خو نو خو کوم دې پروسه کوم ده تاسو تل تر خپل په هلمند کې وګورئ څنګه تاسو تل خپل دې.
اها، مننه. کور ودان ژوند دی. صحیح، بل اړیکه هم را سره ده. بله، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده. بله، ازادي رادیو ده، مهرباني وکي.
ترمن څه سلامونه او احترامات مو منه یا درنه من منو ته سلامونه ولوم تکم.
وعليكم السلام، مهرباني وکي. څوک لکه مزه؟
څه په لوري ورته کې ده باندې چکو له کولایا.
وردک سیب، مهرباني وکي، ساسو نظر اخلو او کوم منو څه پختن لره.
مننه. ژوند دا یو کان رښتا شتا ده. یو تر مو یو دوست یا وکان دای له شا خبره لای تاسو کاری فون ده په دې ښه څه دوه پای په کار لای ده په تاریخ شا خبره چې چتا نو ګمور کی تاسو شتا باور په دای وکړه چې له موږ نه یو ورته په لکه پیسې ولري له وسیتا ولري په وال څه مهم ده چې دای کوم ورته شوای وي دای ته تاسو دې پاور کول شي ورته شتا کدا په لکه من مانو چې شپو لو شپو ته نه شتا له ډیره باندې تاسو په
وردک سیب غږ دې سم نه راځي. نه پیګم په تلیفون لري کې خراب ده. په هر حال بل اوریدونکو راخلو. ازادي رادیو ده، مهرباني وکي. بله، ازادي رادیو ده.
مانسو تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو دروست سره مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
د سره مېلمنو بول کې ځوانان غوتيره ده. دروسر مل منو ته ځواني سلامونه وړاندې کوم. پښتون يم.
وعليكم السلام. پښتون سه مهرباني وکي.
تشکر. دا خو چاته معلومه ده سم چې ځوانان چې دي فقرات ملت دي، دا انسان د بدن د ملاتیر دی. که چې د ملاتیر ماتیږي او د ملاتیر خرابېږي د انسان ژوندګي نه شي کولای. او په بل اسلام ستر پیغمبر فرمایي وي ځوانان چې دي د زړه
هغه ود مابین پرګو کې یو رګ دی چې دې ته وتین رګ ویل کېږي، یعنی که دا رګ د زړه پرې شي بیا دا ژوندی نه پاتېږي. خو خو متاسفانه نن هم زموږ ځوانان په خارج مملکتو کې د مایانو خوراک کېږي، په دریاب په یې نامه په دې نامه بیکاری ده، خشونت ده، مخالفتونه ده، ناامنی ده، په یه نامه و په دې نامه زوریږي. خدای دې وکړي چې نور زموږ ځوانان ونه زوریږي. خو تر عمومي ریزم ستاسو د میلمنو څخه مې پوښتنه داری چې په جواب راکوي. محترم میلمنو، د اوسنۍ ټاکنې چې په دولت کې یادونه وکړه چې 40% یا 50%، تاسو ځوان قشر یا نزوا، یعنی ځوانه جامعه، که نر دي که ښځې دي، څومره دغه ازی بریشی سمر لذات بخشست او نور سمر مبارزی تا ارتیاز تا چی دا که کنی نوکی اضافه شی. او بلا پوشتر می داده پا سر که واقعان هر چه تا معلومه ده چی اوس واسطه و روادت پر زوادتو بانی حاکم دیده تا قومی مسائل و تنظیمی مسائل استان که استا چنگه که دلیسی چی دا زوادت پر روادتو بانی حاکم شی.
دیر دیر مننن پختون سی اپساسی پختنه مهم وخت اساس نظر مهم وخت یو اوریدون کې بل هم را سره ده. بلې مهرباني وکي. ازادي رادیو، ازادي رادیو دا مهرباني وکي. بلې قدر من اوریدون کو تاسو کولای شئ په دې ټلیفون شمیرو را سره اړیکه ونیسئ 0995 15 15 0125 15 15. یو بل اړیکه هم لرو. بلې مهرباني وکي. اور مهرباني وکي. ازادي رادیو دا
زاخر احمد کندار څخه خبر کوم د غوړه کوستوالي سروره څنګه د ځوانانو په باره کې خبر ډیر شي د منګر په خدا کوم چې چایلې د لیستغه وسټیشه ونه مو یو کیسه بولې دی نه مو یو داسې مو سوالې د چراله مشتوای چې وروره دغه خدمت مشکو راسي زموږ دغه یو ارزو ده چې موږ وای دغه خلک واکن راځي خلک وګوري
مننه کور ودان ژوندی وسې. قدر من اوریدم کو ستاسې پښتنې به ځوابونو ته یوسو او بیا ورسره بیا هم ستاسې پښتنې واخلو. زدران صاحب، تاسې د هلمند رور چې تلیفون یې کړی و دوی ویل چې شفاف نه دی پروسې د همت صاحب خبرې چیلنج کړي، هغوی چې لا هم مذهبي تاوتریخوالی قومي تاوتریخوالی دا موضوعات شته. تاسې په اړه څه وایئ؟
ما مخکې مو ویلی چې دا درسته ده، تر اوسه پورې پروسه شفافه شوې نه ده. څومره چې باید پروسه شفافه وي هغومره شفاف نه ده. خیر دومره هم نه شفافه کېږي چې هغه څومره موږ تمه توقع لرو. ډېر وخت کم وخت کې اته که وګورې په خارجي ملکونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي، په هغوی کې هم یو هغه څه په رقم چې ورته وایي ریکمینډ کېږي، یو سړی ریکمینډ کېږي یا مثال هغې کې هم واسطه چلیږي. خو ولې دلته بدبختانه هغه واسطه یا هغه شفافیت کاملا د سوال لاندې دی چې باید دومره نه وي. نو پروسه په واقعیت سره لکه څنګه چې بیت الله تحلیل صاحب د هلمند تماس نیولی وویل، د نن سبا مقرریانې ټولې حزبی او قومی دي. دا هم تر یو حده پورې زه درسته ګڼم چې نن سبا اکثر مقرریانې حزبی او قومی دي. که چېرته په کوم قوموله دې په یو ځای کې په لوړ بس باندې مقرر شي نو ډېر نفر ځان سره هغه بیایي، هغه بیا ضوابط ته نه ګوري. او که چېرته د یو حزب کسان په دنده وګمرل شي، هغې ته اولنۍ وظیفه یا دنده دا ورکول کېږي چې ته به ځان سره څومره کسان بیایي. نو دغه یو لوی مشکل دی او دا د دولت او د خلکو ترمنځ هم یو وټن رامنځته کوي چې دغه شاین باید د منځه ولاړ شي. لکه څه رقم چې همت صاحب هم ورته اشاره وکړه، ما هم وویلې چې د اوسنۍ کومې پروسې چې روانې دي د اصلاحات ادارې د کمیسیون لخوانه چې کنکور امتحان اخیستل کېږي، دا ټول د یو بخش پوزیشنونه اعلانېږي او بیا دغه اعلان ته ورکول کېږي. دا بیا بیرته د دې شارټ لیسټنګ کېږي، بیا د دې نه هغه د حساب تحریري امتحان اخیستل کېږي، بیا ورنه انټرویو اخیستل کېږي. دغه پروسه ده چې یو څه شفافیت وربخي. ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلی چې حتی داسې قومونه دي چې غټ غټ قومونه دي په یو سمت کې، هغه پوره په دولت کې هیڅ ونډه نه لري. ځوانان یې دکتر او ماسټري کړي دي، لیسانس دی ولې په وظیفه په سرګردان دی وظیفې نه ورته پیدا کیږي. همدا وجه ده چې ګمارنې قومي دي او حزبي دي، نو د دې نه سترګې موږ نشو پټولی.
بله سمځی صاحب، تاسو نظر باندې پښتون صاحب پوښتنه داسې مطرح کړه، څنګه کولی شو دغه سیستم له منځه یوسو، مثلا یو شفاف سیستم پاته لاړ شو، څنګه کولی شو؟
ښه، د شفاف سیستم لپاره تر اوسه پورې تقریبا په دغه څو کاله کې کار روان دی، خو دا چې څومره حد ته رسېدلی دی، تازه دغه د اصلاحاتو اداري چې کوم کمیسیون دی او کوم پروسس یې تازه په لاره باندې اچولی، او تقریبا څو وخت مخکې له ځینو ځوانانو امتحان واخیستل شو، په هغه کې خلک راضي ول. البته ځینې جزوي مسلې په کې راغلې چې هغه د دې وړ نه دي، نو سړی وایي چې دا پروسه ناکامه وه. همدا ډول اوس د کانکور په ډول باندې چې کوم بستونه د تدارکاتو په برخه کې د غو لپاره چې خلک امتحان ورکوي او سپتینام کوي، بیا ورسته انټرویو ورکوي او بیا له هغه بعد معرفي کیږي، دا یو ښه پروسه ده او دا یو ښه نتیجه ورکولی شي. خو یو ستونزه بله دا ده چې خلک هر کار یا ټول شرایط او ټول حالات یوازې تر کابل پورې محدودوي. که تاسو یوازې له کابل نه ډېر نږدې ولایتونو ته هم ورشئ، هلته د معلمانو یا د ښوونکو بستونه خرڅیږي براله. همدا ډول هر برخه کې که تاسو وایسته په برخه کې دا کار روان دی، یعنی داسې راپورونه ماته رادیوګانو ته خلکو څنګه ویل دي چې د یو معلم بس تقریبا 100,000 افغانۍ غواړي، که دا رقوي مقرر یې که نه. اوس نو دغه سړی 50,000 روپۍ معاش ته 100,000 دغه د یو کال تقریبا معاش نه کیږي، نو هغه به بیا څه کار وکړي؟ دغه ډول شیان د خلکو زړه ماتوي، د ځوانانو زړه ماتوي. او یوازینۍ لاره دا ده چې د تدارکاتو په برخه کې چې کم بستونه هم اعلانېږي، هغه یوازې د اصلاحات ادارې له لارې دغه پروګرام پسې پراخ سي او ټول خلک دا ډول او له دې لارې ورته راشي.
ډېره ډېره مننه چې د خپل اصلي موضوع نه ډېر د خواخوا ولاړ نه شو. ښاغلی همت پښتون صاحب، دا پوښتنه هم درلودله چې څومره رضایت لري ځوانان په دې برخه کې د خپل هغه کار نه چې کوي، او دغه شان دا مبارزه به څومره یو هوډ موجود دی چې نور هم پراخه شي او ځوانان لا هم مثلا د حکومت کې دننه کار وکړي او هغه شمېره زیاته شي.
ډېره مننه پښتون صاحب.
او بخی د نور دوستانو پوښتنه فکر کوي چې تاسو سره جګیږي ځواب ورکولی شئ.
د تحلیل صاحب د هلمند نه زنګ وهلی او د چې یو موضوع د تاوتریخوالي مسله وه چې هغه د اجنډا بل برخه ده، امنیتي مسایل دي په هغه به ډېر نه غږېږو. او یو ورور واردک صاحب د چک ولسوالۍ نه زنګ وهلی او دوی ویلي چې یو ملګری مې د ښه استعداد لري، ولې ډېر وخت کېږي بېکاره دی. نو دوی ته زه وایم چې دوی کولی شي یو ځل د چارو د ادارې هغه مربوطه ویبسایټ یا ویبپاڼې ته لاړ شي. دلته دا اوس هم موږ ځینې پوزیشنونه مشخص اعلان کړي، دوی دې ته اپلای وکړي، خپل اسناد ور ولېږي، کوم شی چې هلته غوښتل شوی دی هغه اسناد هغې ته ور ولېږي. یو خو دوی دغه پروسه هم د نږدې نه وګوري چې څومره شفافه ده یا څومره ستونزې لري. او دې تر څنګ به یعنی نور هغه مسایل چې دوی په دې رابطه باندې شک او تردید لري هغه هم دوی ته تر ډېره بریده معلومه شي. د پښتون صاحب د پوښتنې په رابطه باندې چې ځوانان څنګه کولی شي د روابطو په ځای ضوابطو مسایله حاکمه شي په استخدامو دغه پروسو کې، نو په دې کې خپل ځوانان هغه ځوانان پر مثال زه ځوان یم، زما دغه دوستان چې دلته راغلي مېلمانه دي دوی ځوانان دي، په یو موقف کې کار کوو، د ځان نه باید شروع کړو. پر مثال زه د بشري سرچینو د برخې مسؤلیت په غاړه لرم، زه باید روابطو نه ضوابط هغه استعداد اولویت هغې ته ورکړم، روابط په خپل ځای پرېږدم. هغه څوک چې استعداد لري که هغه هیڅ ونه پیژنم یا هیڅ زما د قوم نه وي یا هیڅ زما د ولایت نه وي، هغه باید وظیفه واخلي. د ده حق دی، افغان دی، او په دغه نظام کې دا د کار کولو حق لري. کله چې دغه ځوان د اندغسې یو شفافې پروسې نه راغی په یو موقف کې شو، یو د وظایفونه د ده همدا ده چې په آینده کې که دا یو موقف ته رسیږي باید روابط په ځای پرېږدي، په استخدام کې، په هره مسله کې، مشکلاتو ته په رسیدګۍ کې، دا باید هغه ضوابط یا هغه استعداد یا هغه وړتیا د ټولو خلکو په نظر کې ونیسي. نو دغه یوازینۍ زما په نظر هغه مهمه د حل لاره ده. اختر محمد رور د کندهار نه زنګ وهلی او دوی ویلی چې څنګه
فکر کوم هغه څه لرې و د موضوع نه پوښتنه، ولې په هر حال موسو کومک نه کوي دا موضوع، څه فکر کوم
یو څه لرې وانو
مننه همت سے خغل سمجھے دس ویل کی مثلا یوش میر کسان چھ حکومت کے دنوں نوجوانان کار کی مخرشی کنا دیب زی چھ معاصر واخیشی شکایتوں نمونہ موجود دی مثلا زنی دوستان وای چھ حق کسان چھ مثلا پخوائی کار کو دغی دارو کی مخی چھ حمد سے ممید کافی تجربی برخمان رول کنا اگوی دیر خکر کو مثلا پا کم وقت کی دیر کار ولی زوان نسل پا دی باندی تورن گنی چھ مثلا پا کارون کی چھ سستی و کندکاری لری آیا فکر کوئی چھ دیدگو مشکل پا وڑتیاو کرے اگو پا وڑتیاو کرے چنگا کولی شو مونگا وڑتیاوی دیخ پلا زوانان لوڑی کو چھ تر دیر پا حکومت کی پا چارو هم بخشی او شکایتونه هم برنه موجود نه
بالکل ګورې دا حکومت لچا جوړ دی لدوه کسانو جوړ دی ومنس کې اختلاف کړی دی اما د کار ستونزې دا پیښې کړې دي چې دوی چې کم ترمنځ هغه موافقه لاسلیک کړې ده دا سی هغه څه نه دي شوي چې څه چې امسا شوي دي مثلا اوس وګورئ په یوه اداره کې د حکومت د دوو برخو کسان شته نو هر برخه کې چې څوک راغلی دي ټول په شفاف ډول باندې نه دی راغلی دوهمه خبره دا ده چې مثلا که تاسو وګورئ څوک چې د اجرایه ریاست لخوا چې کوم ریاست ورسېدلی دی کوم وزارت ورسېدلی دی په هغه کې څوک مقرر دی ټول د همغې خوا هڅه کوي چې له همغې لارې راسي او هغه د مقابل طرف نه خبره مني او نه هغه ته احترام او درناوی لري ان په ځینو وختونو کې په ولایتونو کې طرفه
منداسه
بالکل په ولایتونو کې مثلا ډیر دغه شوې دي چې مثلا لدې زینه یو چا مکتوب وړي دي چې زه په دې برخه کې مقرر شوی مغور تویل چې دا سوکړې دا خو نه پیژنم دا د پلاني حکومت مربوط خبره ده یا د پلاني برخه مربوط بس دی دغه شان ستونزې پیښوي دوه خبره دا ده چې اوس کوم څوک په وزارت کې معین دی هغه که د یوې برخې دی یا د مقابل طرف دی هغه چې بیا کوم څوک راولي هغه مجبور په دې باندې دی چې د خپل لاس لاندې کسان راولي چې تر څو ده ته وفادار وي دلته نو هغه سړی ډېر وخت
اصلاحات اداري کمیسیون تر کومه دغه ستونزې چې سمدځې سه ورته اشاره کوي هوارې به کوي
ادارې مصلحات او کمیسون دا په نظر کې نه نیسي پر مثال کله چې دوی پوزیشن یا خالی بست اعلانې چې دا څوک دی او د کوم ګروپ مربوط ځکه په پرمې چې تاسو وګورئ په هغې کې داسې کومه برخه موږ نه لرو چې لیکلي وي چې د ملي وحدت د حکومت د کوم اړخ مربوط کاسي که نه نو فقط دوی ګوري چې هغه پوزیشن دپاره کوم شرایط په نظر کې نیول شوي دي دغه کس چې ورته خپل اسناد را لیږلي دا یې پوره کړي که نه یا یې پوره کوي که نه نو د هماغې اساس باندې او بل دوی د دې تر څنګ ډېره یوه واضحه او شفافه دی دغه سیستم هم لري کله پر مثال که څوک په دغې پروسه کې داسې فکر کوي یا داسې حس کوي چې زما حق طلب شوی دی دوی د عریضو برخه هم لري هر کس کولی شي چې هلته خپل عریضه ثبت کړي ووایي چې پر مثال په دغې برخه کې ما امتحان ورکړی دی ولې زما حق ته رسیدګي نه ده شوی نو هغې ته هم په پوره ډول سره رسیدگی کیږي یی دي تر څنګه یو بل موضوع ته چې واړم لنډه اشاره وکم هغه دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په ولایتو کې دي یا د کابل نه لرې پرتو سیمو کې دوی ژوند کوي د دوی لپاره یو سیستم موږ لرو هغه دا ده چې دوی هر طرحه لري ضرور نه چې دوی د حکومت په چوکاټ کې وي یا د حکومت د چوکاټ نه بیرون په شخصي کاروبار مصروف وي دوی کولی شي چې هغه طرحې موږ سره شریکې کړي د هغه آنلاین سیستم نه که دغه طرحې د مهمې او ښې طرحې وي دغه ځوانان موږ کابل ته راغواړو د دوی په طرحو باندې دوی سره خبرې کوو او
ولې کابل ته مت صاحب مثلا مخکې سمندي صاحب وایي چې یوازې کابل نه دغه کوو که نه داسې د تاسې مخکې وایي چې مثلا د چارو ادارې کې مثلا څومره ځوانان په کار بوخت دي آیا په سیمیزی حکومت والای که هم مونگا د ځوانانو د ونډې مثالونه لرو یا په ولایتونو کې هم داسې شوي دي چې مثلا ځوانان د موقعه ورکړل شوي چې کار وکړي په سیمیزو ادارو کې او که نه هلته لا هم پخوانۍ کیسې دي
بالکل په ولایتو کې که ستاسو په یاد وي څه وخت مخکې مونږ یو پروګرام لرلو د تشویق په نامه دغه تشویق پروګرام مونږ تقریبا د افغانستان په ټولو لویو ولایتونو کې مونږ سفرونه وکړه هلته ځوانان راټول کړه دغه پروسه مو ورته تشریح کړه چې د تشویق پروګرام څه هدف څه دی یعنی یو د تشویق د پروګرام د مهمو اهدافو نه دغه و چې ځوانانو ته په هره برخه کې ونډه ورکول شي مونږ عملا ولایتو ته لاړو د ځوانانو سره نږدې نه وکاته د هغوی نظریات مو واخیسته کوم سیستمونه چې مونږ لرل هغه عملا د نږدې نه ورسره خبرې پرې وکړې او هغه مو ته تشریح کړه د دې تر څنګ انداوس هم په ډیرو ولایتونو کې یعنی د ولسمشر لخوا نه ځینې حیاتونه لاړ دي چې دغه هره برخه څه امنیتي برخه ده، څه اقتصادي برخه ده، څه د ځوانانو برخه ده، د دې نه یو تحلیلي راپور دوی د ځان سره راوړي چې کومه برخه په کوم شکل سره ضرورت لري چې هغه تقویه شي او هغې ته رسیدګي وشي. یعنی یوازې د میلمنو خبره سل فیصده دقیقه او صحیح ده چې ټول افغانستان یوازې کابل نه دی، کابل مرکز دی او د څلور دېرش ولایتونو نه یو ولایت دی، بلکه افغانستان که ټول موږ تاسې په افغانستان نوم یادو څلور دېرش ولایتونه دي. باید هغه پروګرامونه چې د افغانستان لپاره وي په څلور دېرش ولایتونو کې باید هغه پلی شي. خو شروع مهمه دا ده چې شروع هر پروګرام یو امتحاني دوره لري چې کله کامیاب شي باید ټولو ولایتونو ته وغځول شي. نو په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره کار کیږي او دا په نظر کې ده او د ملي وحدت حکومت دې ته پاملرنه کوي.
ډېره ډېره مننه. دوستانو بیا هم ستاسو تلیفوني اړیکې راخلو، 0995 10 15 40 او 0125 225 موږ د اړیکو شمیرې دي. وربشو تلیفوني اړیک ته. بلې، السلام علیکم، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم سید.
وعلیکم السلام، څوک لکه مزه؟
غلام میدین من کاپیسا.
غلام میدین رو لکه کاپیسا نه مهرباني وکي.
ما خبر زده ز فارسی خبره کوم.
مهرباني وکي، مشکل نشته.
برادر بزرگوار، ما غلام الدین هستم از کاپیسا. همین موضوع اصلاحات اداری که برادر ما میمان شما در استودیو سان میخواستم چند کلمه عرض کنم.
بفرمایید مهرباني.
بله
بفرمایید مهرباني.
بله، امروز ملت افغانستان همه بیدار است و همه چیز میفهمند، درک دارند فساد از کجا سرمنشا میگیره و کسایی که در اصلاحات اداری کار میکنند آنا آیا اینا کسایی هستند که صداقت و تعهد به مردم و خدمت گذاری به افغانستان دارند یا ندارند، یا به اساس شایستگی و درایت مقرر شدن یا به اساس امور روابط شخصی. این مسائل پیش ملت افغانستان ثابت است. امروز که همه میفهمند که تمام فساد از هر کش میشه، تعصبات از هر پخش میشه، نژاد پرستی، ملیت پرستی، پرستی تمامش از خود هر سازمانی میشه. شما دیدین که از داخل هر مستند فامیلی تعصبات قومی را اونجا مستند ساختن، پیدا شد که از طریق امور پخش میشد. حتی زمانی که از اداره امور چنین موضوعات پخش میشه، رئیس جمهور ناآگاه نیست. اگر یک رئیس جمهور از اداره
میبخشین، اگر مشخص سر موضوع بیاییم، از موضوع بسیار دور نریم. موضوع ما با مذرت، موضوع ما
اگر سر اصلاحات اداری است، مگر کاپیسا شاهد از یک پروسه امتحان رقابتی است تقرار یک تعداد از خاص افراد گرفته شد، ولی او کسای تقرار حاصل نبودن که اصلا در امتحان بول حل نکنه بودن، ولی امور روابطه که با وکلا و اشخاص با نفوذ و پرقدرت داشتن اونا مقرر شدن، ولی اون کسایی که واقعا وطن پرست.
یعنی هدف شما ای است که در اصلاحات اداری هم روابط در نظر گرفته میشه، نه ضوابط؟ بله،
فوق‌العاده سید.
تشکر بسیار زیاد. بل اړی کرا خلو. بله مهربانی وکي، ازادي رادیو ده. بله مهربانی. بله ازادي رادیو ده، مهرباني وکي. بله دا اوریدون کې ډیګر سره پریش و. بل اوریدون کې راخلو. بله مهرباني وکي، ازادي رادیو ده. ازادي رادیو ده، مهرباني وکي. اور ما اور مهرباني وکي.
السلام علیکم، بیا مخرمه ده کندهار خبرې کوم. مخرمه ده، ځوانانو خدا غزمر ستک د افغانستان د خلکو دغه وستلاده چې یو ځای ته څنګه ورسیږي، باره د خپل خلکو سره هغه رقم چلن نه کوي، باره بیا د هغه ځوانانو شورا ته، د هغه د ځوانانو ټولنې ته بیا د خپل خلک رسیدګي نشي کوی، نه څوک ځان ته پرېږدي، د هغه خلک به بیا څوک ځان ته نه پرېږدي. موږ ستاسو په حکومت کې دغه که ځوانان دي که حکومت دی که مشران دي، دغه وستلا موږ ستاسو لرو چې قدرت ولري، باره د خپل خلک بیا ځان ته.
یعنی ستاسو هدف دا دی چې ځوانان که په حکومت کې دي ځوانانو ته پام نه دی کړی، همدا خبره ده؟ بلې
دغه خبره ده، بالکل. خو موږ ستاسو دغه یو مشکل لرو چې دغه نه یې ان شاء الله خلک ستاسو ځوانان ستاسو افغانستان کې ښه ځوانان ستاسو انرژي لري.
اها، بس صحیح ده. ستاسو پښتنه من ما یاداش په ان شاء الله ځواب به درکړي. یو بل اوریدونکی هم را سره دی. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام. پردیس سلطان، سلام.
وعلیکم مهربانی وکي ساس پختنه او کلم منو څه پختنه لري خپل نظر می مهربانی وکي
محمد قاسمان کم کار نسته امتحانون اخصر کیزی نکی اخصر کیزی آقا ده یو معلمی ده پار آقا پنگیزی زراغوانی ده رئیس مرسا غواری چه مرسا ملوازی وزیپا بیدا کو یو ده چیر موجود دهی ار ولاد که داسی و مشکلات پر دیزمو دارم
مانا نشوندی و سی قدر من آوریدون که بیا هم رزو استاصل پختن زواب تا زدران سی بختر محمد رو پختن آکره و ایزوانان چه یوزی تاو رسیگی بیا څه خبره ځان او نورک شي غوي په لوټ چوخه د کشمیر ولید اما خبره دا نو کپو حکومت کې وایي دی بیا ځوانانو ته ډیر پام نه کوي څونه د دې خبره سره موافق دی
دل د بدوار خلري یو دا غره چې ځوانان کله قدرت ته ورسیږي هغه بیا شفافیت په نظر کې نیسي که چیرته شفافیت په نظر کې نیسي بیا ضرور نه ده چې خپل هغه خلکو ته خدمت وکړي ځکه یو ځوان چې مثال وزیر مقرریږي مین مقرریږي یا د یوې ادارې مشر مقرریږي هغه بیا د یو خاص قوم یا د یو خاص ولسوالۍ نمایندګي نه کوي هغه د ټول افغانستان نمایندګي کوي متاسفانه باید ووایم چې زموږ ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې که چیرته دا زموږ فلانی صاحب وزیر شي نو دا به د موږ ټول کلی راواخلي هلته به مقرر کړي داسې م باید تمه توقع د یو چانه ونه لرو ځکه وزیر هم بیا د ټول افغانستان وزیر وي نه د یو کلي یا میوین یا بل د ادارې مشر نو ځوانان ته توجه اکثر ځوانان کوي دا چې بیا ځینې ځوانان هغه چا په رقم یو ځوانان یا د خپل سم ځوانان یو پل ګڼي پښه پک دي یو ځای ته ځان نسي بیا دوی روي د هغه هم د خپل ځوانانو سره جفا ده یعنی باید د خپل ځوانانو سره جفا ونه شي هغه ته باید فکر وشي هغوی په روزنه کې باید دوی عملي اقدام وکړي کوم امکانات چې دوی لري که چیرته داسې ویل شو چې د یو سمت مسؤول کېږي یا مثال ولې کېږي او بل یو داسې ښه دولتي پوزیشن باندې مقررېږي چې هغه د یو سمت پورې مربوط وي نو باید د خپل سمت خلکو ته کومک وکړي هغې نه باید ملا ونه ګرځوي یا مثال مخ ته ونه ګرځوي او که چیرته داسې وي چې په یو دولتي بس باندې مقررېږي چې هغه هم د ټول افغانستان شمول وي باید هغه بیا ټول افغانستان ته کار وکړي نو دغه هلته د اختر محمد ورور سره هم زه موافق یم دا ما درته وویل دواړه خ لري ځینې کسان دي چې رښتیا هم خلکو نه مخه ګرځوي هغه ځینو مجبورتونو په اساس او ځینې دي چې بیا هغوی ځوانان یو پل ګڼي او دوی یو پیاده چې مثال یو پیاده دوی مخ ته پېځي دغه خبرې تقریبا دا پورې هم صحیح دي
مننه صدران صاحب احمد صاحب تاسو که مشخص ډول کوم پوښتنې ته ځواب وایي هغه دی که او که نه غلام محدین ورور خپله د اصلاحات اداري پروسه دا خپله هم شفافه ونه ګڼله په دې اړه ستاسو نظر څه دی
زه غواړم دغه درې واړو دوستانو چې سوالونه وکړه سې لنډ لنډ ځوابونه ورته ووایم اول محدین ورور ته به داسې ووایم چې خپل دغه د اداراتو د اصلاح پروسه دا هم تاسو په جریان کې مونږ شروع کړې ده او تر اوسه دوام لري لکه نو اوس تاسو مونږ په ځوانانو بحث کوو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس خپل ځوان دی تاسو ټول په جریان کې وي او په دغه نږدې وختونو کې چې دوی کم کمیشنران وټاکل شو اکثریت ځوانان دي دغه خپله د اصلاحاتو یوه برخه ده دوی اوس په دې باندې کار کوي او ډیر زیات کار هم کړی دی چې خپله د کمیسیون کې هغه ستونزې چې موجودې وي او موجودې دي دا په نږدې وخت کې د منځه ویسي او ټولو خلکو ته د وظیفو په برخه کې خدمات وړاندې کړي دا د دوی هغه عمومي وظیفه او دنده ده چې په دې باندې کار کوي اختر محمد ورور قندار نه پوښتنه کړې وه چې ځوانان پوزیشن ته ورسیږي یا موقف ته ورسیږي بیا څوک ځان ته نه پرېږدي دوی د یو ځل یو امتحان وکړي یا دا اوس د چارو د ادارې هغه لوی ریاست ټولې دروازې د ټول ملت په وړاندې خلاصې دي خو چې د یوې اجنډا سره راشي یوه موضوع څوک ولري دوی کولی شي هر وخت د هماغه منظم چینل چې موږ یې ورته لرو دوی د چارو ادارې ته راشي حتی رئیس سره هم کتلی شي
په هیڅ نو ستونزه نه لري. همدا اوس یعنی درې ورځې مخکې هغه څوک چې هغه د ارتباطاتو په برخه کې کار کوي هغه سره زه ناست وم، تقریبا دوی د ورځې په سلهاو کسان ګوري. دا هغه کسان دي چې د قندار نه راځي، د هلمند نه راځي، د ننګرهار نه راځي، د پنجشیر نه راځي، د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه راځي. دوی په سلهاو کسانو سره روزانه ګوري چې ډېر ستونزمن کار هم دی. یعنی همدا اوس زه ژوندي مثالونه درته ویلی شم چې په دوه میاشتو کې هم داسې وخت نه پیدا کېږي چې زه د ماښام اذان نه مخکې کور ته لاړ شم. د دې تر څنګ زما هغه همکاران چې زموږ سره بوخت دي په وظیفو کې دوی همدغسې دي، حتی تر شپې لس یولس بجو په دوی په کارونو بوخت دي. او یو د کارونو نه یوه برخه همدغه ده چې د خلکو سره باید ارتباطات موږ ولرو. هر څوک کولی شي هر وخت د هر موضوع سره چې دوی لري زمونږ د چارو د ادارې دفتر ته راشي، هره برخه کې د هر رئیس سره چې دوی غواړي وګوري، دوی کتلی شي دروازې پر مخ خلاصې دي. کیدای شي یو تعداد ځوانان داسې وي د ګیله هم په زیاده چې هغوی یو ځای ته ورسیږي، کیدای شي بیا ډېر ځان محدود کړي، بس پکتا خپل میز او چوکۍ او خپل هغه دفتر پر ځان محدود کړي او بیرون کې دې چا سره ونه ګوري. خو دا د حکومت پالیسي نه ده. د حکومت پالیسي دا ده چې حکومت وظیفه دا ده چې خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي، او عامه خدمات هغه وخت وړاندې کېږي چې دوی د خلکو سره مستقیم ارتباطات ولري. هر وخت ټول خلک کولی شي چې زمونږ حضور ته راشي او خپل مشکلات موږ سره مطرح کړي. د هلمند په رابطه قاسم ځواک ورور موضوع مطرح کړه د معلمینو. همدا اوس د هلمند والی ځوان دی، خپله به ځواک صاحب ما سره په دې باندې موافق دي، ځوان دی، موږ یې ټول پیژنو، ډېر با انرژي او ډېر پاک سړی دی. دوی کولی شي همدغه ستونزه مستقیما د والي صاحب سره مطرح کړي، کنی د چارو په اداره کې دوی کولی شي زما نمبر واخلي، زه به دوی ته خپل نمبر هم ورکړم. که چیرته والي موضوع قانوني وي، اصولي وي، رسیدګي ونه کړه، ګارنټي زه ورکوم حتما به دغه موضوع ته چې والي دی خپله د هلمند ولایت ځوان دی، تکړه دی، با انرژي دی، او دغه ملت په وړاندې احساس لري هغه به ورته رسیدګي کوي.
ډېره ډېره مننه. فقط وروستیو شیبو کې یو څو رقیقې لرو په دې باندې غږیږو چې ځوانان څنګه پیاوړي کولای شو چې نور هم د دوی ونډه او سهم په حکومت کې زیات شي او اغیزمن ثابت شي. سمدیا صاحب تاسو په نظر
ګوره، یو دغه د ځوانانو ستونزې چې دي تر ډېره پورې څه شی دي؟ یو هغه لوستي ځوانان دي، یو موږ هغه ځوانان لرو چې تقریبا یا یې هیڅ نه دي لوستي او یا په داسې یو کټګوري کې دي چې تقریبا یو ډېر عادي سواد لري. ډېری اوس چې کسانو زنګونه وهلي ول او یا یې خبرې وکړلې، ښایي دغسې ځوانانو څخه مطلب هم وي. دلته اوس یو موضوع چې ډېره مهمه د ځوانانو په برخه کې هغه دا چې کوم کسان که لوستي هم نه دي، هغوی ته د کار زمینه برابرول دي. خلک کار غواړي، هغه بیا اداري سیستمونه که خوي که بد وي هغوی لپاره مهمه نه ده، خو که کار یواري ورته برابر سي ډیر شیان سمیږي. تر ډیره پورې تر کومه پورې سي د کار د ایجاد په برخه کې یا د کار د فرصتونو د برابرولو په برخه کې هر څوک چې پاته وي، هر اداره چې پاته وي، هر حکومت چې پاته وي، ستونزې به ورځ تر بلې ډیر وي. د لوستو ځوانانو په برخه کې اوس ګوري تر ډیره حده پورې تقریبا ماسټري دغه د دکتورا د لیسانس خو یو عادي خبره شوې ده، خو په خبر سره باندې هم ډیری ځوانان هغه دی بیکار ګرځي. خو ویل کېږي چې مثلا لس زره بستونه خالي دي او پنځه زره به خالي دي او دغه میاس کې به زر ولاړ سي او دغه نه به ولاړ سي، اما تقریبا په دغه څو کلونو کې بیا هم نه دغه فیصدي راټیټه شوه او نه خلکو قناعت حاصل شو. خبره دا ده چې تر ډیره پورې ځینې خبرې تر د کاغذونو تر مخ پورې پاتې وي، د عملی برخه کې ډیر کم کار شوی دی او کوم چې شوی دی هغه خلکو ته د قناعت وړ نه دی. نو تر ډیره پورې که عملي کار وسي، مثلا د لوستو ځوانانو په برخه کې همدغه د کانکور مسله چې اوس روانه ده، دا تر ټولو یوه ښه لاره ده. خو که په ټولو ولایتونو کې عملي سي، نه داسې په هلمند کې 15000 روپۍ غواړي، په ننګرهار کې 80000 غواړي، په غزنی بل ځای کې 100000 غواړي، دغه شی بیا د خلکو زړونه ماتوي او نه خلکو ته کار پیدا کوي او هم فساد رامنځته کوي. یو واحد مرچي سي د خلکو تقریبا اوس لږ باور ور باندې راغلی دی، دا تقویش یو ټول دغه چارې غوی ته وسپارل شي، انشاءالله ښه تاثیر به ولري. یوازینۍ لاره همدا ده چې دغه اوس د کم د اصلاحاتو کمیسیون سي کومه تګلاره خپله کړې ده، دغه یو څه موثریت لري، نورې هغه ټولې لارې سي ازمویل شوي دي، تر اوسه پورې کومه ګټه نه ده کړې.
زدران صاحب که په لنډو تاسو هم راته ووایئ چې ځوانان څنګه پیاوړي کولای شو چې سهم او برخه یې په حکومت کې ډېره شي او اغیزمن ثابت شي.
زما په نظر ځوانانو ته باید اول خو د ځوانانو په روزنه باید کار وشي، زوانانو پو هغه کوم زوانان نوې زمونږ نوې نسلونه چې دي هغې ته باید د یو معیاري د تدریس سیستم باید برابر شي، چې متاسفانه اوس په افغانستان کې نړیوال ته په کتو سره ډېر پټیټه سوې ده. یا ځینې هغه نوي نسلونه زمونږ باید یا نوي تازه ځوانان باید خارج ته د تحصیل لپاره ولېږل شي، همدلته باید زمینه ورته برابره شي، چې متاسفانه زمونږ ډېر ځوانان په کانکور کې ناکام پاتې کېږي، ولې بې سرنوشته پاتې شي، هغوی هغه خپل د تحصیل تر دولسم پورې محدود شي. زه وایم چې هغه ځوانان چې په دولسم کې کانکور ازموینه کې ناکام پاتې کېږي، ځکه دغه ورځ تر درې لکه دوه لکه امتحان ورکوي، تر 5000 پورې نیول کېږي، نور بې سرنوشته پاتې کېږي. دوی دپاره باید حکومت یو سم میکانیزم یو طرحه جوړه کړي چې دا ځوانان باید څه رقم په پوهنتونونو کې، شخصي پوهنتونو کې یا دولتي پوهنتونو کې ځای پر ځای کړي، یا یې خارج ته ولېږي، تر څو زموږ دغه ځوانان هم د تحصیل د برخې نه بې برخې نه شي. یو موضوع ده چې څنګه ځوانان پیاوړی کولی شو. اول د کوم ځوانان چې دي دلته په اوس په دندو دي، که دوی چېرته کپسیټي بیلډینګ ته ضرورت لري، باید دوی کپسیټي بیلډینګ وشي. دوی ته باید نورم د دوی ظرفیت په لوړوالي باندې کار وشي. او هغه ځوانان چې درس ویلای دی یا تحصیلی کړی، ماسټری دکترای کړی دی، هغوی تر اوسه پورې د حکومت د هغوی نه ګټه نه ده اخیستي، یا مثال دوی بسرنوشته ګرځي، باید حکومت دغه خپله د استخدام پروژه لږ تجده کړي. ځکه د حکومت د رامنځته کېدو کې تقریبا حکومت اعلان کړی و چې 25000 بستونه خریدي، 25000 بستونه په ټول افغانستان کې لري، ولې اوس هم هغه ځوانان چې تر پرونه پورې بیکاره ول، زی پیژنم نن هم بیکاره دي. زه وایم چې دغه 25000 بستونه که نوي بستونه نه جوړیږي، دغه خالي بستونه هم باید د دې پروسه باید تیزه کړي، دغه د اصلاحات درې د کمیسیون لخوا نه، چې دغه ځوانان مونږ جذب کړی شو او د بستونه مونږ زده کړی شو.
همت صاحب، اوس نه اختتام په توګه ستاسو نظر هم راخلو، چې ستاسو په نظر څنګه وړتیاوې لوړولی شو د ځوانانو چې نور هم حکومت کې ونډه پراخه شي او اغیزمن ثابت شي؟
ډیر مننه. په دغه برخه کې خپل ځوانان ډیر زیات رول لوبولی شي، یعنی هغه څوک چې لکه میلمنو ورته اشاره وکړه، هغوی پوهنتون ویلی دی، دوی باید په همدغې باندې یوازې کفا ونه کړي، دوی باید ماسټري وکړي، دوی باید دکترا وکړي، دوی باید تخنیکي زده کړې وکړي. د دې تر څنګ دوی کله چې زده کړې ولري، یعنی که په داسې یو حالت کې وي چې پیلن وظیفه نه لري، دوی باید په ځینو طرحو کار وکړي. دغه حکومت د دوی نه تشکیل دی، حکومت کې چې څوک کار کوي دا د بل کوم ملک نه دي راغلي، همدغه افغانان دي، او دا افغانان چې دلته وظیفه اجرا کوي د همدغې خلکو دپاره اجرا کوي. دوی باید په مشخصو طرحو کار وکړي، باغه طرحې چې اوس پیلن کوم مشکلات موجود دي په دغې ملک کې، د دې دپاره د حل لارو باندې کار وکړي، او دا نیغ په نیغه د حکومت سره شریکي کړي او د هغې نتیجه ته وغواړي. دا دوی حق دی، دوی کولی شي دغې لارې نه د حکومت سره هغه ارتباطات هم د دوی قوي شي، او هغه حکومت کې چې کوم کسان فعلاً پر مثال په ځینو پوزیشنونو باندې کار کوي، کیدای شي مسلکي ونه اوسېږي، هغوی به هم دې ته متوجه شي چې ځوانان شته چې دوی ډېرې ښې طرحې لري، ډېر ښه نظریات لري، یعنی کولی شي چې دوی دغه طرحې په ډېرو برخو کې دوی مثبت تغیرات رامنځته کړي. نو دوی ځوانان هم خپله باید دغې مسلو ته توجه وکړي، تر څو د دغه ملک په درد وخوړل شي.
مننه ډېر همت صاحب. قدر من اوریدونکو، دا و د دیونه د ځوان فکر خبرونه چې تاسو په ژوندۍ بنا له ازادي راډیو نه واورید، اې د نوي چې د ځوان فکر خبرونه د هر وسې شنبه په ورځ باندې له ماسپخین له 2 تر 3 وجو پرې د ځوانانو په اړه په بیلابیلو موضوعات تاسو په ژوندۍ بنا اوریدل شي. د نن په خبرونه کې خپل درنو میلمنو د چارو د ادارې د مرستيال د دفتر د بشري سرچینو د رئیس خاغلی مصری خان همت، ځوان ژورنالیس او لیکوال زاهد سمدزي، او ځوان مدني فعال عبید الله دران مننه کوم چې د نن په خبرونه کې را سره برخه واخسته. دا شان تاسو درنو اوریدونکو هم ډیر ډیر مننه چې ټلیفونونه مو کړل، خپل نظرونه مو را سره شریک کړل، او لدرنو ملمنو مو پوښتنه وکړي. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارو. خوونه ولرئ.